صديقين مننه او اوریدونکو ته سلامونه. مصطفی جان، تاسو د خبرونه په پیل کې ویل چې په پرا کې سخت واور ووري، تقریبا ټوله مرکزی اروپا واور په سر سره اخیستل، خو د افغانستان نور ته بیا ورشتونه نشته. مخکې چې تاسو په خبرونه کې ما نړیوال ویب سایټونه وکتل، په یغو کې داسې ښکارا سوې چې د کابل اسمان به په راتلونکو 15 ورځو کې شینوي. د کندهار لور ته څنا څو ورځې شته او د مزار شریف لور ته هم ورځې شته، خو د باران ورېدو اټکل نه کوي. خو بزګرانو پرون ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې خدای دې وکړي چې واورې او بارانونه وشي، ځکه چې دوی له وچکالۍ اندېښنه لري. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مو د سر مطلب دا دی چې ملګري ملتونه په څوک دا افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي پایس وټا کې د نور مطالبه تر معرفي مخکې له صالح محمد صالح څخه د دې سات خبرونه اورو.
مالخوا هم سلامونه ومنئ، سهار مو په خیر. د خبرونو لنډیز، ټاکل سوی د افغان ولسمشر حمید کرزی ولسی جرګې ته د کابینې اتلس غړي نن معرفي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي پر ځای بل سویډنی ډیپلومات ټاکل کیږي. د فرانسې ولسمشر پرون په افغانستان کې د میشتو فرانسوي پوځیانو د ماموریت دفاع وکړه. په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د مشکوکو بې پیلوټ الوتکو په تازه حملو کې څلور کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. ټاکل سوی د نن افغان ولسمشر حمید کرزی ولسی جرګې ته د کابینې اتلس غړي معرفي کړي. مخکې حمید کرزی ولسی جرګې ته څلورویشت وزیران ورپېژندلي ول چې اوه یې د اعتماد رایه ترلاسه کړي او ولس یې پاته راغلل. دا ځل ویل کېږي چې جمهور رئیس به د بهرنیو چارو وزارت لپاره هم یو تن ولسی جرګې ته معرفي کړي چې له هغه سره د نومول سویو وزیرانو شمیر اتلسو ته رسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آی ډی کاري دوره په تمامېدو ده او ټاکل سوی ډیر ژر د هغه پر ځای یو بل استازي وټاکل سي. د فرانسې خبري اژانس په حواله یو امریکایي ډیپلومات ویلي دی چې ملګري ملتونه یو سویډنی ډیپلومات د آی ډی پر ځای ټاکي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک یو امریکایي مجلې ته په مرکه کې ویلي دی چې ملګري ملتونه غواړي خپل یو با تجربه او با سابقه سویډنی ډیپلومات سټیفن ډی میستورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. شاغلي هولبروک د جمعې په ورځ په واشنگټن کې له فارن پالیسی مجلې سره په خبرو کې ویلي دي چې د شاغلي ډی میستورا د ټاکل کېدو هرکلی کوي او په دې تمنده چې نوموړی ژر خپل کار پیل کړي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی پرون په افغانستان کې د میشتو فرانسوي پوځیانو د ماموریت دفاع وکړه. د ویل اوس له افغانستانه د فرانسوي پوځیانو د وتلو په اړه سوچ کول مناسب نه دي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی زیاته کړه، موږ باید تر هغو پورې د افغانانو مرسته وکړو چې دوی په خپله د امنیت ساتنې مسولیت اخیستلو، پرمختیا او سوله ییز چاپیریال د برابرولو جوګه سي. فرانسوي چارواکي اوس هم محتاط دي او د لندن تر کانفرنس مخکې له دوی څخه تمه کیږي چې په افغانستان کې د خپلو 3500 عسکرو شمیر نور هم زیات کړي. شاغلی سرکوزی د فرانسې په جنوب کې د فرانسې د پولو سمندري ځواکونو په اړه کې دغه خبرې کولې چې تیر کال د دې اړې 15 عسکر په افغانستان کې ووژل شول. سرکوزی ونه ویل چې افغانستان ته به اضافي پوځیان ولېږي او کنه، خو زیاته کړه هغه عسکر چې په افغانستان کې ډېر دي خپل ماموریت مخته وړي. په هرات کې تیر شپه د امریکا پر قونسلګری درې راکټونه توغول سوي چې چارواکي وایي تلفات نه لري. ویل کېږي امریکایي مامورین په ودانۍ کې دننه نول او تر پیښو وروسته ډزې هم اوریدل سوي. په همدې ولایت کې یو اسپانوي عسکر وژل سوی. د هسپانیا د دفاع وزارت ویلي دغه 24 کلن عسکر پرون هغه وخت ووژل سو چې په یوه پوځي اډه کې موټر ټکر کړ او روغتون ته تر رسول کېدو وروسته نوموړي سا ورکړه. دنمارکي ځواکونه بیا ویلي دي چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل سوی او 15 نور ژوبل دي چې په ټپیانو کې د دوو حالت نازک شول سوی. اخو د لوګر ولایت په کلنګار سیمه کې یو سړی پرون د ملي امنیت پر ساتونکو ډزې وکړې او دوه تنه یې ووژل او څلور نورې ژوبل کړل. د لوګر د امنیت امیر غلام نبی چرخي ازادي راډیو ته ویل برید کوونکي د ځان وژنې واسکټ اغوستی و. یو ملي ته چې سپی پی کې جنګول کېدل ورننه و تاو ډزې پیل کړې. د ارمنستان دفاع وزارت وایي نن ناوخته به د 240 پوځیان د افغانستان پر لوري روان سي. دغه عسکر به د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په چوکاټ کې د کندوز د هوایي ډګر امنیت ساتي. د دغه 240 کسانو له ډلې څخه درې افسران دي، یو یې هم پوځي ډاکټر او نور پلی سرتیری دي. او سم د سیمه نړی زینی ورستی خبرونه د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د مشکوک بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې څلور کسان وژل سوی دي. د دوو توغندیو دغه بریټ پرون سوی چې یو توغندی پر یو کور لګیدلی او بل په میرانشا کې پر یو موټر. وروسته لغه چې په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی‌آی‌ای په مرکز کې وزن وژن کې بریټ د دې ادارې څو مامورین ووژل ده. په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو شپږمه حمله ده. امریکایي چارواکو د دغو بریډونو او خپلو اهدافو په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د سیاسي مخالفانو د مشر مهدي کروبي پر موټر د پنځشنبه په ورځ د ایران په شمال لویدیز ښار قزوین کې ډزې سوي دي. دغه ډزې حکومت پلوه مظاهره کوونکو کړي دي. د کروبي زوی حسین ازادي راډیو ته وویل څو دقیقې وروسته تر هغه چې د ده پلار د پارلمان د یوه پخواني غړي ناصر قوامي کور ته ورسېد نو نږدې 1500 کسان په سرویسونو کې دلته راورسېدل. د مظاهرې ضد پولیسو مداخله وکړه او کروبي له دې ودانۍ ویست. خو کله چې د ده موټر د مظاهره چانو له منځ څخه تېرېدی ډزې وسوې. تر اوسه په دې برخه کې د حکومت مات عکس العمل نه دي څرګند سوی. کروبي د جون په میاشت کې د ولسمشري انتخاباتو ته درېدلی و چې اصلاح غوښتونکي وایي په دې انتخابات کې احمدنژاد په درغلۍ بریالی سو. د اوکراین ولسمشر دکتور یوشچینکو ویل چې هیواد به دیموکراسي د لارې دیموکراسي له لاسه ورکړي که چیرې ونه توانیږي له ناټو سره یو ځای سي. یوشچینکو دا خبره په اوکراین کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د جون پر 18مه د ولسمشري انتخاباتو ته کاندید ویکتور یانوکوویچ اعلان کړی و که بریالی سي اوکراین به له ناټو لرې وساتي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچینکو هم غواړي چې بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي. او وروستۍ خبر دا چې د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز د خپل هیواد د پیسو بولیفیر پولیو ارزښت ټیټ کړ. هوګو چاویز همداراز جیټ الوتکو ته امر وکړ چې د امریکا د هغې پوځي الوتکې مخه بیا ونیسي چې دوه ځله د وینزویلا هوایي قلمرو ته داخله سوې ده. له 2015 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د بولیفیر پولي ارزښت راکښته کېږي. هوګو چاویز وویل اوس به زموږ پیسې دوه قیمته لري. دولتي بیه به یې 2.6 د یوې امریکایي ډالر په وړاندې وي او همداسې قیمت به یې د ډالر په مقابل کې 4.5 له 2015 میلادي کال راپدې خو د امریکایي ډالرو په وړاندې د دې هیواد پیسې تر اوسه په 2.15 تبادله کېده. د وینزویلا ولسمشر همدارز د یوې الوتکې عکس وښود. وی ویل چې دا P3 پوځي امریکایي الوتکه ده چې دوه ځلې د جنوري پر 8 زموږ فضايي قلمرو ته داخله سوې. دغه الوتکې د کولمبیا او هالند ترمنځ الوتنې کوي. هوګو چاوي زیاته کړه چې د وینزویلا جیټ الوتکې د امریکا په الوتکې پسې سوي. د امریکا او هالند حکومتونو ویل چې امریکایي پوځیان په الوتکې کې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو څارنه کوي.
دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره څوک د ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. په روانه خپرونه کې به یې واوري له ولسي جرګې سره د ولسمشر کرزي اړیکې څرنګه دي. په خپرونه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپرو. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وروستیو ناامنیو حال درکوو. په پاکستان کې مو د امریکا د یوې قونسلګرۍ د دوو غړیو له نیولو خبرو او ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام لرو. تر 9 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای ایډي کاري دوره په تمامي دود او ټاکل شوې ده چې ډیر ژر د هغه پر ځای یو بل استازي وټاکل شي. د فرانسې خبري اژانس په حواله یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي دي چې ملګرو ملتونه یو سویډنی ډیپلوماټ د کای ایډي پر ځای ټاکي. نور د سالم محمد سالی په چمتو کړي رپورت کې
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک یوې امریکایي مجلې ته په مرکه کې ویلي ملګري ملتونه غواړي خپل یو تجربه کار او باسابقه سویډنی ډیپلوماټ سټیفن ډی میستورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. شاګلی هولبروک د جمعې په ورځ په واشنگټن کې له فارن پالیسی مجلې سره په خبرو کې ویلي دي چې د شاګلی ډی میستورا د ټاکل کېدو هرکلی کوي او په دې تمه ده چې نوموړی ژر خپل کار پیل کړي. د شاګلی هولبروک په وینا ډی میستورا د امریکا پوره ملاتړ له ځان سره لري. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند مارتین نیزریکی دا خبر رات کړ چې ګواکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون په دې اړه وروستۍ پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د اوسنی استازي نرویجی ډیپلوماټ کای آیډی کاری دوره په مارچ کې پای ته رسیږي. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون ویلي دي چې د شغلی آیډی زاینایستایبه د لندن په کانفرنس کې معرفي سي چې دغه نړیوال کانفرنس د افغانستان د مسایلو په اړه دی چې ټاکل شوی د جنوري پر 28مه ترسره سي. پر کای آیډی د هغه مرستیال امریکایي ډیپلوماټ پیټر ګالبریډ انتخابونه کړي چې ګواکې شغلی آیډی د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د سویو ادعاو په وړاندې فعالانه عمل نه دی کړی. ڈی مسترا په تیرو ادیرش کلونه کې د نړۍ په ناامن سیمه کې کار کړی او په تیر کال کې په عراق کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځنګړي استازي په توګه خپل دوه کلنه کاري دوره بشپړه کړه. د 2000 لومړی تر 2004 میلادي کال پورې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي و. دغه راځي په سومالیا، بالکان او نیپال کې هم کار کړی. نیویارک ټایمز رسپانې په خپل یو سرمقاله کې چې تیر ونی خبره سو وړاندیز کړي چې ملګري ملتونه باید فرانسوي ډیپلوماټ جان ماری ګوینو د کای آیډی پر ځای وټاکي چې په خوا د ملګرو ملتونو د 1600 پوځونو قومندان و. نیویارک ټایمز ډی مسترا د درناوي وړ شخص بللی خو د هغه د کار د ډول او اداري تصوراتو په اړه اندېښنه شولې او لیکلي دي چې ډی مسترا به په داسې حساسه مرحله کې د افغانستان لپاره ښه استازی نه وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ولسی جرګې ته د کابینې اتلس غړي معرفي کړي. مخکې د حامد کرزی ولسی جرګې ته او بخښي مخکې حامد کرزی ولسی جرګې ته څلوروشت وزیران ور پیژندلي وو چې وو تنوع د اعتماد رایې ترلاسه کړي او ولسی پاتې راخلل. دا ځل ویل کېږي چې جمهور رئیس به د بهرنیو چارو د وزارت لپاره هم یو تن ولسی جرګې ته معرفي کړي چې له هغه سره دغه شمېره اتلسو ته رسیږي. اکانومست مجلې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د ولسی جرګې سره د ولسمشر حامد کرزی د اړیکو پاړه یو مطلب خپور کړي چې سرلیک یې انتخاب شویو سیاستمدارانو د کرزی او د بهرنیو ملګرو د کار په وړاندې خند واچاوه. په دې مطلب کې د ولسی جرګې له لوري د ولسمشر حامد کرزی د نوې کابینې د زیاتې برخې لره د وروسته د حکومت او مقننه قوې ترمنځ اړیکې تحلیل شوې دي. د دې مطلب جزئیات احمد تکل اوروي.
اکانومیست مجله په دې مطلب کې لیکي داسې فکر کېده چې اوس نو هغه وخت را رسیدلی چې افغانستان اته میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي او خپل پاملرنه له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې چارې ته واړوي. لویدیز ډیپلوماتان هیله من و چې حامد کرزی به له هغو لانجمنو انتخاباتو وروسته چې ویل کېږي د ده په ګټه پراخه درغلي پکې وشوه یو ګام وړاندې کېږدي. مسلکي او متخصص وزیران به د خپلې کابینې لپاره غوره کړي او د ولسي جرګې انتخابات به هم وځنډېږي څو د امریکا او تو عمومي قماندان جنرال سټینلی مکرستل د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت نیولو پر ځای اضافي امریکایي عسکرو ته د خلکو د سر او مال د ساتنې دنده وسپاري. مجله زیاتوي افغانستان له دوو سیاسي ستونزو سره لاس ګرېوان دی. لومړی دا چې د ملت استازو د ولسمشر حامد کرزی د څلورویشتو معرفي شویو وزیرانو د ډلې یوازې اوو ته د اعتماد رایه ورکړې. ځینې کارپوهان دا پیښه د ډیموکراسۍ د پلویانو لپاره یوه ضربه ګڼي او ځینې نور بیا وایي چې ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې له رایې څخه په ډېرې هوښیارۍ سره د هغو وزیرانو د رد لپاره کار واخیست چې د نه غوښتل په خپله راتلونکي کابینه کې وساتي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي کای آیډی په څیر ځینې نور بیا وایي چې د ولسی جرګې دا پریکړه به یوازې او یوازې د افغانانو دردونه او غمونه نور هم دوامداره کړي. لبلې خو د کابینې په معرفي کولو کې ځنډ په زرګونو پروژو کې د خنډ باعث شو ځکه چې مرستندوی هیوادونه د نوې کابینې اعلان ته سترګې په لاره وو. اکانومیست مطلب په دوام لیکي لویدیز ډیپلوماتان خوښ دي چې په تایید شویو اوو وزیرانو کې ډېر شمېر هم لایق ټکنوکراتان دي او هم مهم وزارتونه ورسپارل شوي دي. خو د مطلب د لیکوال په وینا هغه مهال چې ولسمشر حامد کرزی د لندن په کانفرنس کې له بهرنیو سیاسي مشرانو سره ګوري نه غواړي چې د یو نیمګړي حکومت مشر وي. د برتانی صدر اعظم ګوردن براون مخکې ویلی وو د لندن د کانفرنس هدف دا دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د یوې مقدمې په توګه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو په اړه بس له یو اغیزمن حکومت سره وشي. خو ښاغلی کرزی په یو فرمان کې امر کړی چې د ولسی جرګې غړي د خپلې رخصتۍ وځنډوي ځکه دا هیله من دی چې لندن ته له تلو مخکې به د نوې کابینې لپاره له ولسی جرګې څخه د اعتماد رایه واخیستلی شي. خو اکانومیست لیکي که چیرته نوې کابینه بیا هم د جګړهمارو ډلو له قومندانانو جوړوي ډېر امکان لري چې ولسي جرګه یې بیا رد کړي. د اکانومیست په وینا په دې صورت کې افغانستان کولی شي چې د پاکو او مسلکي وزیرانو خوند شي. مجله وړاندې لیکي که ښاغلی کرزی خپله کابینه په بشپړ ډول ترمیم او اصلاح کړي په هغه صورت کې دوهمه ستونزه رامنځته کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په قانون کې بدلون راوستل دي. د اوسني قانون له مخې ولسمشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او کمیشنرانو د بدلولو صلاحیت لري او په نوي قانون کې ښایي دا حق له ده واخیستل شي، خو د دې کار لپاره لږ تر لږه یو کال ته اړتیا ده او له پارلماني انتخاباتو چې په راتلونکو 5 میاشتو کې په پام کې دي مخکې امکان نه لري. بنان په داسې حال کې چې د ملي شورا دا دوره د جون په میاشت کې پای ته رسیږي دا په خپله یوه بله سیاسي معما رامنځته کوي. او سوال دا دی چې آیا افغانستان به پارلمانه کېدای شي او که باید د پارلمان د کار موده تمدید شي؟ حقوق پوهان وایي د ملي شورا د کار د دورې تمدید د قانون پر خلاف دی، خو اکانومیست مجله د یو لویدیز ډیپلومات له قوله لیکي چې وایي آیا تیر کال د ولسمشر د کار د دورې تمدید او د ګټونکي ولسمشر په توګه د ده اعلان هغه هم په داسې حال کې چې د رایو په سلو کې نیمایي یې نوې خپلې کړې له قانون سره په ټکر کې نه وي؟ د دې لویدیز ډیپلومات په وینا دا افغانستان دی او دلته خلک د قانون له تغییر او نقص سره د خپلې خوښې او تعبیر له مخې عادت شوي دي.
ازادي راډیو په پاکستان کې د قبایلي او سرحد سیمو د میشتو پښتنو لپاره پښتو راډیوي خبرونه پیلوي. دا راډیو مشال نومیږي. د مشال راډیو خبرونې راتلونکي جمعه د پېښور په وخت د مازیګر له 4 د ماښام تر شپږو خبرونې لري. مشال راډیو خبرونو ته پوره اونۍ پاتې ده. په یاد لري راتلونکي جمعه د پاکستان په وخت د مازیګر په 4 بجو د مشال راډیو 2 ساعته خبرونې پیلېږي. د ازادي راډیو په روانه خبرونې کې 4 بجو دوام کوي. په پاکستان کې د امریکا د قونسلګری د دوو مامورینو د نیولو په ارتباط رپورت لرو. خو اوس پر شو د افغانستان بی امنیو ته د افغانستان تازه بی امنی د لویدیځو آژانسونو او ازادي راډیو خبریالانو په حواله صالح محمد صالح په یو رپورت کې راغونډې کړې دي. دا رپورت سره
په هرات کې یو اسپانوي عسکر وژل شوی. د هسپانیا د دفاع وزارت ویلي دي دغه 24 کلن عسکر پرون هغه وخت وژل سو چې په یو پوځي اډه کې موټر ټکر کړ او روغتون ته تر رسول وروسته نوموړي ساه ورکړه. د هسپانیا د دفاع وزارت ویلي دي د دې عسکر د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ډنمارک ځواکونه بیا ویلي دي چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د ډنمارک ځواکونه ویلي دي دغه عسکر پرون په یوه پوځي موټر کې سپارول چې 14 پرې وسوه. وروسته دوی روغتون ته انتقال سول چې یو عسکر روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه. په راپور کې راغلی چې د دوو ټپي عسکرو حالت نازک دی. له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 9 ډنمارکي عسکر وژل شوي. د دې هیواد 900 عسکر د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ماموریت لري چې اکثره یې په هلمند کې ډېره دي. ناټو ځواکونه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي عسکر د پنځشنبې په ورځ وژل شوی. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په لوګر کې د ملي امنیت دوه سیمه ییز افغان ساتونکي پرون د وسلوالو په ډزو وژل شول. دغه ورځ پرون په اورزګان کې یوې 14 اته افغان عسکر ووژل. په هرات کې تیر شپه د امریکا پر قونسلګری درې راکټونه توغول شوي چې چارواکي وایي تلفات نه لري. ویل کېږي امریکایي مامورین په ودانۍ کې نول او تر پیښو وروسته ډزې هم اوریدل شوي. په یو جلا پیښه کې ناټو ځواکونه منلی چې افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډه په کندهار کې د 10 ټنو په اندازه سره یا امونیم نایتریت مواد نیولي چې دغه کیمیاوي مواد معمولا په 14 کې کارول کیږي او دغه مواد پرون په همدې ولایت کې لمنځه یوړل سول. د تیرونی په پیل کې هم ناټو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د 2200 کیلوګرام مخدره موادو د نیولو خبر ورکړی وو. په یو جلا پرمختګ کې ناټو ویلي چې یو افغان آتش په تلاسي بمونه دوی ته سپارلی. ناټو زیاته کړې د اکتوبر لومړۍ نیټه راهیسې 150 افغانانو ته د وسلو د زیرمو په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې نقدي جایزې ورکړل شوې دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان په شمال کې د مخدر موادو سوداګري په درس سره روانه ده او ویل کېږي چې یو په 15 برخه مخدر مواد د تاجکستان پر سرحد اوړي. له دغې سوداګرۍ څخه د ترلاسه شوي عوایدو ډېره برخه د مخدره موادو د قاچاقبرانو جیبونو ته لویږي، خو قرباني عام خلک دي چې اکثره د قاچاق پلومه کې نشلی. دغه ستونزه د ازادي راډیو خبریالانو چارلس رکنیګل او ظریف نصر له نږدې څېړلې چې نوریاس نوري یې مهمې برخې وړاندې کوي.
د افغانستان په اکثرو برخو کې هغه خلک چې سرحدونو ته نږدې ژوند کوي له دغه موقعیت څخه ځینې ګټې هم پورته کوي. د مثال په توګه کلیوال د پولې دواړو غاړو ته یا سوداګري کوي او خپل مالونه د خرڅلاو لپاره له یوې لورې بل لورې ته وړي او یا هم د سوداګرو د مالونو د انتقال چارې پر مخ وړي چې له دې بابته عاید ترلاسه کوي. خو د افغانستان په شمال کې تاجکستان پولې ته د نږدې پرتو کلیو د اوسیدونکو ژوند چې ویل کېږي له افغانستانه د مخدره موادو د غیر قانوني صادراتو یوه پر پنځمه برخه پر دې پولې اړول کېږي له خطرونو سره هم مخامخ دی. دلته عام کلیوال د مخدره موادو د قاچاقړونکو لخوا د مریي په توګه له پولې اخوا پلورل کېږي او په زندانونو کې اچول کېږي چې ښایي په لسیزو کې بیرته هېواد ته ستانه نشي. کلیوال وایي دغه کار په ډېره اسانۍ ترسره کېږي. قاچاقبران له هغو خلکو چې له پولې تېرېږي غواړي چې د دوی یوه خلطه یا پاکټ چې مخکې له مخکې پکې مخدره مواد ځای په ځای کړي له ځان سره د پولې بلې غاړې ته یوسي او یو مشخص کس ته یې تسلیم کړي او وروسته تاجک پوله ساتونکو ته خبر ورکوي چې دغه سړی ونیسي. په دې توګه قاچاقبران د دغه سړي په نیول کېدو او دغه راز د یو څه لږ مقدار مخدره موادو په له لاسه ورکولو سره له اصلي قاچاق څخه د چارواکو پام بلې خواته اړوي. قاچاقبران په دې ډول د مخدره موادو لوی پیټې چې د ملګرو ملتونو د 2008 کال احصایې له مخې اندازه یې د ورځې 4 ټونه تریاکو ته چې د استعمال لپاره ورڅخه 6 میلیونه پاکټه هیروین جوړیږي رسی د تاجکستان پر پوله اړوي. قاچاقبران اکثره له پولیسو سره اړیکې لري او هغوی ته معلومات ورکوي. دغه پولیس چې د قاچاقبرانو په مرسته عادي افغانان د مخدره موادو د قاچاق په ارتباط نیسي په دې کار سره فاسدو چارواکو ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د خپلو اقداماتو لپاره د لاسته راوړنو امکانات برابروي او په دې توګه له خپلې دندې څخه د لرې کېدو خطر دفع کوي. یو تن افغان چې د تاجکستان په یوه زندان کې بندي دی د ازادۍ راډیو د پیغامونو ثبتولو ماشین کې د دې ماجرا داسې کیسه کوي.
زه هدایت الله د تاجکستان په زندان کې فیرن زندانی ما سرحدي کسان چې دي دغه ځا دوی مجبور او مکلف دي چې دوی نه لوړ مقامات وظیفه غواړي چې وظیفه یې راکړي. هغوی مجبور او مکلف خپل کارونه کوي. روسیا ته پوډر انتقالي د غریب غربه اخلي خریداري کوي. ارزو کو څه په میاشت کې باید نفر وسپاري که چیرې نفرونه سپاري دوی د کار نه اخلي.
د دې او د نورو بندیانو څرګندونې د هغې ماما غوټه خلاصوي چې ولې په سیمه کې د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د لویدیز د میلیونونو ډالرو مرستې سره سره د دغې پدیدې مخه نه ده نیول شوې. له 1992 میلادي کال راهیسې یوازې واشنګټن د تاجکستان له امنیتي ځواکونو سره د څه باندې 10 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د دې او د نورو خواوو له مرستو سره سره نه یوازې پر دې سرحد مخدره موادو په قاچاق کې کمی ترسرګو کېږي بلکې دغه قاچاق اخی په درس سره روان دی. قاچاقبران معمولا د خپل کاروبار لپاره له بېروزګاره کسانو کار اخلي. د تخار ولایت د مرکز تعلقانو په یو چوک چې خلک په تیره بې وزلي ځوانان د خواري لپاره راټولیږي د شرلي په نامه یو کس د خپلې مزدوري حالت داسې بیانوي.
نو مو اصلاولیاس ایجه با خدمت آمدیم
نو می شهر علی دیده کار کول لپاره راغلی وم خو په دې ورځو کې کار نشته. څه کال حاصل خنو څو ورځې مو په بازار کې تیر کړې. کار راته پیدا نشو او اوس بیرته خالی لاس کورونو ته ځم.
د تعلیمونو مزدورانو لپاره ښه ورځ هغه ده چې د شتمنو کسانو ناظر په دې بازار کې ښکاره شي او یو یا ډیر مزدوران خوښ او له ځان سره یې بوزي. دوی ته معمولا ویل کېږي چې په کروندو او یا هم په چایخانو کې په کارونو ګمارل کېږي او ورته به د ورځې څو ډالر ورکوي چې دغه خواران طبعا نه نشي ورته ویلی. خو مزدوري یوازې یوه بهانه ده. د دغو مزدورانو بادران چې عمدتاً د مخدره موادو کاروبار کوي له هغوی څخه د مریي په توګه کار اخلي او په تاجک پوله ساتو یې پلوري. د شرلی په خوا کې ولاړ یو بل سړی د خپل ژوند کیسه داسې بیانوي.
کله قاچاقبران راځي مونږ اخلي او پلوري مو. که خرڅوی سړی ښه ارتباطات یا پیسې ولري ښایي وکولی شي چې بیرته ځان خلاص کړي. خو تر هغو چې خلاصیږي بیا هم څو میاشتې یا کلونه په توقیف ځایونو کې تیروي. زه یو وار نیول شوی وم او څلوېښت ورځې په زندان کې تیرې کړې. دلته د دې لپاره راغلی یم چې د ځان لپاره څه مزدوري پیدا
کړم.
سرحد ته نږدې کلیوال هم د مخدره موادو د قاچاق له نایرنګ خبر دي او داسې ورځ به نه وي چې له خوارانو سره دا ویرې نه وي چې ګواکې خدای مکړه غولول شوي نه وي. په سلګونو بې وزلي افغانان چې د مخدره موادو د قاچاق په تور په اوږدمهاله بند محکوم شوي د پولې اخوا د تاجکستان په زندانونو کې شپې او ورځې سبا کوي. ډېر دغه بندیان وایي چې دوی په دې شکل غولول شوي دي. د تاجکستان په یوه زندان کې د هدایت په نوم بندي چې مخکې د ازادي راډیو د اوریدونکو د پروګرام د اواز ثبتولو په اتومات ماشین کې د قاچاقبرانو له نایرنګ پرده پورته کړې وه، د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه هیله کوي چې د دغو په سلګونو بې سرنوشت افغان زندانیانو غم وخوري.
زما د وزیر صاحب محترم خارجه څخه دا هیله او ارزو ده، یو تعداد زندانیان چې هلته موجود دي هغوی هیڅوک نه لري، هغوی حتی سفارت سره هم د سفارت نه لري، په افغانستان کې هم څوک نه لري، هغوی د چوکونو نه او د کار د ځای نه خلکو راوستي. یو تعداد نازوان افغانان دلته خاص کړي په تاجکستان په دولت باندې. زموږ د افغانستان دولت د چارواکو څخه دا هیله ده چې په آینده کې اندزنه انتقال کړي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان د ولایت استازي فوزیه کوفي چې په ولسي جرګه کې د ښځو او د بشري حقونو او مدني ټولنې د کمیسیون غړي ده هم دا ستونزه مني او وایي
متاسفانه یک مشکل کلونه که در سالهای اخیر
په دې سیمه کې متاسفانه د خلکو دغه وضعیت ده. هغه مهال مې چې په دې وروستیو کې له سیمې څخه کتنه وکړه ښځې راته راغلې او ویلې چې له خپلو میړونو او ورونو هیڅ احوال نه لري چې څه ورپېښ شوي دي. دغه خور خلک جولیګری کوي او د سوداګرو مالونه د سرحد بورې غاړې ته لیږدوي، خو قاچاقون کې ورڅخه غواړي چې دغه کوچنۍ بسته له ځان سره هغې خواته یوسي. دوی هم اکثرا د غوټې دننه مثلا د سګرټو د قطیو دننه نه ګوري چې څه پکې دي، ځکه هغه خلک چې له دوی څخه دا غوښتنه کوي د احترام وړ کسان دي او په دې توګه د غوټې لیږدونکي د تلاشۍ په پوسته کې نیول کیږي.
کوفی وایي دغه بیچاره خلک بې دفاع دي او نشي کولی دا ثابته کړي چې دغه غوټه د دوی نه ده. کوفی وویل ډېر کسان په ګولیو ویشتل کیږي او مړی یې سیند ته غورځول کیږي.
سږکال موږ د ډېرو دغه ډول پیښو شاهدان وو چې خلک بې موجبه وژل کیږي او مړی یې سیند ته غورځول شوي یا هم نیول شوي چې سرنوشت یې لا نه دی معلوم.
ډېر کلیوال په دې باور دي چې په ګولیو د وژل شوو کسانو مړي د قاچاقبرانو په هدایت سیند ته اچول کیږي، ځکه په دې کار سره فاسد پولیس کولی شي ادعا وکړي چې دغه کسان یې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له منځه وړي دي. د مخدره موادو د مافیا د ډلو په دغه چلول چې له عامو خلکو څخه د خپل کاروبار د دوام لپاره کار اخلي، د بشري حقونو د مدافعانو تر څنګ د مخدره موادو ضد چارواکي هم خبر دي. د افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي د وزارت سرپرست جنرال خدایداد وایي د مخدره موادو په سوداګرۍ کې معمولا هغه شتمن کسان او ځواکمن خانان ښکیل دي چې په سیمه ییزه سطحه له قانوني تعقیب څخه په یو ډول معاف دي.
دا سمه ده چې د مخدر موادو د شبکو تر شا رښتیني کاروباریان هیڅکله هم د معاملو په لومړۍ کرښه کې نه وي. دوی نور کسان د دغه کار لپاره ګماري. متاسفانه د دغو ځواکمنو کسانو نیول ګران کار دی. دا هغه خواره او بیچاره خلک دي چې د لیږدولو رول لوبوي او په سرحدي سیمو کې نیول کیږي. که څه هم زه د دې پلوی یم چې دوی ته باید سزا ورکړل شي، خو موږ باید هڅه وکړو چې رښتینی قاچاقبران ونیسو.
امنیتي چارواکي وایي ډېرو کسانو په خپله خوښه دې کاروبار ته مخه کړې، ځکه دوی پیسو ته محتاج وو او کله چې دوی بندي کیږي د بند په موده کې قاچاقبران د هغوی کورنیو ته پیسې ورکوي. خو دا چې څومره کسان په خپله خوښه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکېل او څومره نور یې بې خبره په دې لومه کې نښتي دي، حساب یې نه دی معلوم. یو دلیل چې د تاجکستان په زندانونو کې افغان بندیان ډیر وخت په بې سرنوشتۍ کې تیروي دا دی چې دوی د دې وس نه لري چې د خپلې بې ګناهۍ د ثبوت لپاره مدافع وکیلانو ته پیسې ورکړي. د تاجکستان د همدان په سیمه کې د حقوقي چارو کارپو رستم نباتوف په دې اړه وایي
شاهدی با محکمه کشیدن شهروندانی
ما څو دوسیه څېړلې چې مجرمینو ته له اوله سونه تر درویشو کلونو د بند سزاوي ورکړل شوې وي، خو اساسي مسله دا ده چې بندیان مدافع وکیلان نه لري. په دې خاطر زه فکر کوم چې قاضیان په ډیر احتیاط د دوسیو دواړه خواوې نه مطالعه کوي چې په نتیجه کې دغه پروسه غیر عادلانه وي.
اسلامي افغانستان نو عادلانه بود.
ډېر دغه بندیان تر خپلې محاکمې د مخه میاشتې او کلونه په زندان کې په بې سرنوشتۍ کې تیروي. سرحد د نږدې سیمو قومي مشران وایي هغوی چې پیسې نه لري باید ډېر تاوان وګالي. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا مشر حاجي عزیز شاروال وایي
که دوی پیسې درلودی د تاجکستان محکمې ښایي د دوی دوسیې ډېر ژر فیصله کړی وای او د محکمې د مخه یې دومره په توقیف کې نه وای ساتلی.
د دغو بندیانو خپل خپلوان د خپلو بندي عزیزانو په اړه چې څه ورسره پېښ شوي ډېر لږ معلومات ترلاسه کوي. محمد اکبر چې ورور یې د دوشنبې په زندان کې بندي دی وایي کله یې د تاجکستان د پولې په 1500 متره کې پروت دی او خپل خپلوان یې اکثره د کارونو لپاره له پولې اوړي. دی وایي ورور یې هم څو اونۍ په تاجکستان کې له کار کولو وروسته هغه مهال چې خبر شو زه او زوی مې د یو ماین په چاودنه کې ټپي شوي وو غوښتلې عاجل ځان راورسوي چې د تاجکستان سرحدي ځواکونو ونیو. اکبر وای ډیر قهرواړی پدې چې زما ورور ای به موجب نیولای او زیاتوی لدې پیخي ورسته یو شمیر کسان ور سره تماس نیولای او ورته ویلی و چې که غواړي ورور ای را خلاص کړي نو لزر ډالر دی ورکړي. دای وای په ځان کې د دوغمره پیسو ورکولو وس نه ویني. اکبر ته اوس یوازې وهی لپاتې ده چې کله به د افغانستان او تاجکستان د دولتونو ترمنځ خپلو هیوادونو ته د بندیانو د لیږدولو هغه تړون عملي کیږي چې تیر کال د دواړو هیوادونو چارواکو لاسلیک کړی دی. دی وایي که ورور یې په وطن کې په زندان کې وایي حداقل به یې کولای شوی چې له نږدې وویني.
د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د سر مطلب د ولسمشر کرزي دی چې وایي لویدیځو خبري اژانسونو او مطبوعاتو د فساد په مسله کې د هغه اعتبار او شهرت ته زیان رسولی دی. په بل مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر رنګین داد فرسپنتا څرګندونې تاسو لوستلی شئ او د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې یو شمېر نور مطالب هم شته او ځینې مرکې هم اوریدلی شئ. خو اته بجې او دېرش دقیقې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له صالح محمد صالح څخه اورو.
تاکل سوی نن افغان ولسمشر حمید کرزی ولسی جرګې ته د کابینې اتلس غړي معرفي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي کای آی ډی پر ځای یو سویډنی ډیپلومات ټاکل کیږي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی پرون په افغانستان کې د میشتو فرانسوي پوځیانو د ماموریت دفاع وکړه. د ارمنستان د دفاع وزیر وایي نن ناوخته به د دوی څلوېښت پوځیان د افغانستان پر لوري روان سي. په هرات کې تیر شپه د امریکا پر قونسلګری درې راکټونو توغول سوي چې چارواکي وایي تلفات نه لري. د لوګر په کولنګار سیمه کې یو سړی پرون د ملي امنیت پر ساتونکو ډزې وکړې، دوه تنه یې ووژل او څلور نورې ژوبل کړل. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د مشکوکو بي پیلوټ الوتکو په برید کې څلور کسان وژل سوي. او د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به ډیموکراسي له لاسه ورکړي که چیرې ونه توانیږي له ناټو سره یو ځای سي.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په برخه کې پر اروپا فشار راوستي دي. اروپا څه کړی دي؟ نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې دا مسله څېړل شوې ده او د هلمند امنیتي وضعیت ته هم اشاره شوې ده. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه جانقا علي کوزی وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د اروپا د ونډې یا رول په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د امریکا متحده ایالاتو له لسو کالو راهیسې اروپا تر فشار لاندې نیولې چې زیات کار باید وکړي او زیات مسؤلیتونه دې په غاړه واخلي. په دې وروستیو څو کلونو کې دا فشارونه د افغانستان په شخړه کې بیا احساس شول. د ورځپاڼې په باور که مسلې ته سم ځیر شو د امریکا اندېښنې او شکایتونه تر یو حده په ځای هم دي، خو اروپا هم هېڅکله بې تفاوته نه وه، په خاص ډول د افغانستان د مسلې په اړه. واشنگتن پوسټ لیکي په تیرو څو میاشتو کې اروپایي اتحادي عملی ګامونه پورته کړل ترڅو په افغانستان، پاکستان او سیمه کې خپل ګډ فعالیتونه پراخ کړي. اروپایي اتحادي د لومړي ځل لپاره د خپلو وویشتو غړو هیوادونو لپاره یوه ګډه کړنلاره برابره کړه. ورځپاڼه زیاتوي په دې نوې کړنلاره کې په افغانستان کې د قوي ادارو او دولتي مؤسسو په جوړولو ټینګار شوی او دا ځکه چې په افغانستان کې د وسلوالو د ماتولو لپاره د قانون حاکمیت ډېر مهم دی ترڅو خلک په حکومت باور پیدا کړي. ورځپاڼه لیکي افغانانو ته د چارو د مسؤلیتونو د سپارلو د پراخولو په مقصد او د افغانستان د حکومت اولیتونو ته په پام اروپایي اتحادي افغانستان ته خپلې مرستې شپږو برخو ته متوجه کړي. د ملکي ظرفیتونو قوي کول، د سیمه ایزو او ولایتونو د اداري جوړښتونو غښتلتیا، د انتخاباتي سیستم ارزونه او اصلاح، د پخوانیو وسلوالو د منحلولو او په ټولنه کې د هغوی د جذب لپاره د یو میکانیزم جوړول، اقتصادي وده او د ملکی پولیسو د ایجادولو په مقصد به د افغانستان د پولیسو روزنې ته د اروپایي اتحادیې مرستې متمرکزې وي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي امریکا او یو شمېر متحدینو په افغانستان کې په پوځي برخو کې کارونه کړي، خو په دې هیواد کې د ثبات لپاره د امریکا او متحدینو د پوځي او ملکی غښتلتیا هلې ځلې یوازې کافي نه دي، بلکې نورو هلو ځلو ته هم اړتیا ده چې اروپایي اتحادیې ورته مټې بډوهلې دي. په انګلستان کې خبریدونکي ورځپاڼې ګارډین په وروستۍ ګڼه کې په هلمند کې ډېره انګلیس واکونه د نوو امریکایي عسکرو د رسیدو هرکلی کوي. تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي په هلمند کې ډېره انګلیس عسکر چې تر زیات فشار لاندې وو د نوو امریکایي عسکرو پر رسیدو به د آرامۍ احساس وکړي او دا ځکه چې نوي او تازه دمه امریکایي عسکر به په هغو سیمو کې چې انګلیسانو له طالب وسلوالو څخه پاکې کړي د افغانستان د حکومت واک پراخ کړي او امنیت به وساتي. ورسپانه لیکي نوي امریکایي عسكر به په عصري او مجهزو وسلو سمبال وي او زیات شمېر ملکی کارپوهان به هم ورسره وي. دا کسان به په پراختیایي پروژو کې مرسته وکړي او دا ځکه چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ماموریت نور د وسلوالو د ماتې ماموریت نه دی، بلکې اصلي هدف یې د افغانستان د خلکو دفاع ده.
په پاکستان کې د بلوچستان د گوادر سیمې پولیسو د امریکا د قونسلګری دوه ماموران چې د جمعې په شپه یې له تربت څخه گوادر ته سفر کاوه نیولي او د هغوی خلاف دوسیه درج کړې ده. په اړه یې له کوټي څخه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل رپورټ راکوي.
د بلوچستان د ساحلي ښارګوټي گوادر پولیس چارواکي وایي دوه تنه پاکستانیان چې وایي په کراچي ښار کې د امریکا د قونسلګری کارکوونکي د نیولې دي او د دوی په خلاف یې دوسیه درج کړې ده. د گوادر د پولیسو یو مشر جمعه خان وایي دغو دوو کسانو د چهارشنبې په ورځ له تربت سیمې څخه گوادر ته په داسې یو موټر کې سفر راکاوه چې جعلي نمبر پلیټ پر لګېدلی و او یوې امنیتي پوستې د پوښتنې ګروېژنې او تلاشۍ لپاره ودرول او وروسته څرګنده شوه چې دوی په کراچۍ کې د امریکا د قونسلګری کارکوونکي دي. د پولیسو مشر وایي دا چې دوی په غیر قانوني توګه په بې کاغذو موټر کې سفر کاوه نو د دوی په خلاف یې د جمعې په ورځ دوسیه درج کړه. دغه کسان د کراچۍ اوسیدونکي د امریکایان نه دي، خو دا چې د دوی پر موټر جعلي نمبر پلیټ لګېدلی و نو په کراچۍ کې مو موټرو ته د قانوني دستاویزاتو ورکولو دفتر ته مراجعه وکړه او هغوی دغه نمبر جعلي او موټر یې غیر قانوني وباله، ځکه مو د جمعې په ورځ دغه کسان ونیول او د دوی په خلاف مو مقدمه درج کړه. دې ته په پام سره د پنج شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې په گوادر کې نیول شوي کسان یې د بلوچستان د وروسته پاتې سیمو لپاره د امریکا د پرمختیایي او انکشافي پروژو لپاره په کار بوخت ول. د امریکا سفارت په اعلامیه کې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د خپلو سفارتي موټرو د درولو او کارکوونکو د ویرولو او پر هغوی باندې د ورانکاري او تاوتریخوالي په پیښو کې د لاس لرلو پر تورونو باندې سخت اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې ده چې په بیړنۍ توګه د امریکایي ماموریت د کارکوونکو ژوند وژغوري. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
راپور زمور
ملیداتو
قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په پاکستان کې د قبایلي او سرحدي سیمو د میشتو پښتنو لپاره پښتو راډیو یې خپرونه پیلوي. دا راډیو مشال نومیږي. د مشال راډیو خپرونې راتلونکې جمعه د پېښور په وخت د مازیګر له څلورو د ماښامو تر شپږو بجو خپرونې لري. مشال راډیو خپرونو ته پوره اونۍ پاتې ده. په یاد لري راتلونکې جمعه د پاکستان په وخت د مازیګر په څلور بجو د مشال راډیو دوه ساعته خپرونې پیل شي. د ازادي راډیو روانه خپرونه تر نهو بجو دوام کوي. په دې خپرونه کې له دې ایسته دا ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو او دا پروګرام سالم محمد صالح چمتو کړی دی. سره اوروي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو د خپل کوربه سلیم محمد صالح سلامونه او منې پدې هله چې له خوشیو ډک ژوند ولري. اوسنۍ پروگرام درته وړاندې کوم چې د زینو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه پکې ځای سوي دي. د نوې کابینې نا امنیو او په ځینو ولایتونو کې د بیا رغونې د کارونو د نشټوالي په اړه پیغامونه درته لرو. ولسمشر حمید کرزی خپل څلورشت کسیزه کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړه چې ولسی جرګې یوازې اوو نومولسو وزرانو ته د تایید او ولسو نورو ته درد رای ورکړي. د اقدام په افغانستان کې دننه او د باندې زیات خلک حیران کړل. خلکو فکر نه کاوه چې ولسی جرګه به دومره ډیر شمیر نومولسو وزران رد کړي. په دې اړه د ازادي او اوریدونکو پروګرام غوڼه مینوالو د پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې راته خپل پیغامونه ثبت کړي او پر دې موضوع خپل نظرونه راته پیښې دي. دوی له ولسی جرګې څخه غواړي داسې کسانو ته د باور رای ورکړي چې په رښتیا هم صداقت ولري او د خلکو غم ورسره وي. دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
زه حمید له سعودي عربستانه تاسو سره په تماس کې یم. دما یو وړاندیز د ولسی جرګې محترم وکیلانو ته هغه دا ده چې موږ خو په دې باندې ښه پوهېږو چې ښاغلی کرزی د بعضې داخلي او خارجي فشارو لاندې وو، نو په دې اساس باندې دغه کابینه جوړه کړې ده. نو د ولسی جرګې محترم وکیلان خو د چا له فشار لاندې نه دي، هغوی په خپل اختیار کې دي. نو هغوی دې دا کوشش وکړي چې څوک سې شایستګي د وزارت لري، څوک سي تخصص او کارپوهي تجربه ولري، نو هغه سي خلکو ته دي رای ورکي. څوک سي شایستګي نه لري او لیاقت نه لري د وزارت او کارپوهي وطن ته وفادار نه وي او د وطن د خلکو ګټو ته وفادار نه وي، نو هغه سي خلکو ته دي رای نه ورکي، ځکه دوی د افغانستان د خلکو نمایندگان دي او د افغانستان میلیونو میلیونو خلکو سترګې فقط دوی ته پاتې دي چې دوی دې دغه مردانګي وکړي او دغه وفاداري دې وکړي، دغه وطن دوستي دې وکړي، نو هغه خلکو ته د رایې ورکړي چې هغه د یو وزارت لیاقت ولري، شایستګي ولري. نو دغه دې ما وړاندیز خدای چې د ولسي جرګې محترم وکیلانو ته ورسوي.
حاجی داود ملاخیل زحمت در کوم د پارلمان د ملت غشتنه ده چې شت تقواداره وزیرانو ته رایې ورکړي. پخوانی کابینه بالکل رد کړي، هغوی امتحان ورکړي که هغوی یو څه سیاسي بلوغ ته رسیدلی دي هم، خو د رشوت لارې چارې هم ورته معلومې دي. ملت د پارلمان کړنو ته سترګې په لار دي. وسلام.
زه اجمل د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. د افغانستان د ولسمشر ښاغلي حمید کرزي چې کومه کابینه اوس دی دغه کړه وټاکله، نو دغې کابینه کې خو بیا ډېرې درغالیانې ولیدل شو، ځکه چې دغه پخواني وزیرانې بیا پکې مقرر کړل په دغې کابینه کې. نو په وزیرانو کښې چې پخواني وزیرانو کښې کم صحي وزیرانو هغه عمر داحلوال دی او محمد حنیف اتمر او د پوهنې وزیر فاروق وردګ.
ناصر افغان د چین چیم څخه څخه خبرې کوم. د دې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلامه کرزي صاحب، کومه کابینه جوړه کړې ده؟ دا خور او جېګو والا دي، هغه د مرو شوقیان دي جېګونه ټکوي ځینې، او د ټول ټول هغه د افغانستان دا غوري به متعید نه دي، نه خدمتکار دي. زموږ د ولسي جرګې څخه یوازې نه دا هیله ده چې دوی کسان نه شي چې هغه رایه ور نه کړي. کرزي صاحب به د کوم فشار د وجې دا ټاکلي خدایه چې ولسي جرګه ورته دغه ور نه کړي. ولسي جرګه شته، هغه د ملت یا د افرادو شته، یو سترګې دي په انسان به ور نه کړي لکه سترګې داسې ده. زموږ را دغه څه ولسي جرګې څخه دا غواړو د ملت اساس څخه چې دوی هغه کسان ته رایه ور نه کړي چې هغه د جنګ سالاران وي. دغه یې کرزي صاحب د خپل زور باندې د زور یا د بل د زور یا تهدیدونو له وجې کابینه ټاکلي وي.
زه غواړم چې حمید کرزی په ډېره ښه توګه خپله کابینه ولسي جرګې ته وړاندې کړي. وسلام.
زه جمعه خان روحاني د ګرځي ځنګل لس کوم. کوم وزیران نه وي، وزیران چې وټاکل شو دا ډېر ښه خلک دي. دا ډېر کسان په دې کښې نه شته چې دا دولت په اداره کښې انشار فساد غواړي یا د ملت په یون لاسونه سروي. او زه دا پیغام ورکوم، کوم افغانان چې په پاکستان کښې اوسېږي یا په ایران کښې یا په نورو ګاونډي هېوادو کښې، نو د هغو که چېرې ستونزمن وي یا د کار پر سر یا نورې ستونزې لري، باید د هغه ستونزې ور حل کړي. او کوم کسان چې په داخل په افغانستان کښې که بهر، دوی د دولت په اداره کښې درغلي کوي یا شهر او فساد غواړي یا د دولت د ادارې سره جنګېږي، او د هغه څه باید دوی کرک نفرت وکړي.
په تېرو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو لکه کونړ، هلمند، بادغیس او ځینو نورو سیمو کې ځینې کسان ووژل شول. که څه هم افغان حکومت د ځینو ملکیانو وژنه وغندله، خو د ازادي او اورېدونکي پروګرام اورېدونکو هم په دې اړه خپل پیغامونه ثبت کړي. ځینې اورېدونکي دغه راز د سولې د راتلو پر لارو چارو هم خبرې کړي او په خپلو پیغامونو کې یې ځینې لارې چارې په ګوته کړي. دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
خپله خبره کوم. زما پیغام باید ضرور ثبت کړي. یو نظر مې دا ده چې د انګریز خلک ورن راغلي وو کابل ته، ول پارلماني انتخابات چې په دوبي کښې نه کېږي، نو که دوی دا مستعمره د افغانستان د دوی نه وي، نو بیا دوی دا خبره ولې کوي؟ په نورو بچیو کښې ول تصرف نه کوي. په جلال آباد کښې لس نفره شهیدان کړو امریکایانو، او په لغمان کښې شهیدان کړلو. دا خطاګانې به تر قیامته پورې اېسېدلې. دا یو
د ننګرهار ولایت د خوجانو ولسوالۍ تاسو سره په تماس کښې یم. بلاورغا ولسوالۍ کښې مونږ د په ملي اردو کښې ته د مونږ دوه کنډکه لاړو، بله ورځ تر هغې پورې دا مونږ لوي چې خدمتونه تاسو له حکومت نه غواړي.
زه قاري احمدالله احمدي د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د اوفلان د محمدخیلو څخه تاسو سره ارتباط کښې یم. ازادي اورېدونکي پروګرام ټولو کارکوونکو پخاستا اور سلیم احمد سلیف سے تاستا درانے سلامونا احترامات ورانجے کم جسی میں او دا تاتریال پو یامنیت آگ لائیو پیغام لرم لتاسو درانے حضر نداہی لکم چی دیما پیغام توسلہ وکی او طول نشر توسفاری امنیت اغسطون زادا چی جسی میں کارپوحام او رسانی چاچی رسانی ویدوگانی سا خبر سموتا را وستلی دی نوزیو نظر لرم کدا خلق چرواکی عملی کی نو امین دا چی دی بدبختیو او دی کلاونو او دیو غمونو تا با دی فایتا فی کیو خدا چی اغدا چی اول تراول دی امریکایان پل پوزو نا دا اسلامی نوریس خوب باشی لاسوحنا دی بانده کی او بیا دی پدویم کزن کی ایران، پاکستان، افغانستان، پشمول هندوستان خپلو کورنیو چارو کی لاسوحنا بانده کی او دی نورو هیوادونو خپلواکی تا دی احترامو کی نو دایتین لرم چی دا مشکلات بپول فای آخر طور سیگی او یس بدبختی او غم مشکل بمی
باید نور سواد را ودو او نرگون او نکلو مانون کریم لاده بزنی ولایت مکر
د کابل سیندیم چې په افغانستان کې دغه د جهاد ټیکدارانو او د مقاومت ټیکدارانو لاسونه د افغانستان د اختیار او د چوکیو نه وباسي نو په افغانستان کې به یو صلح او امنیت تامین شي او بل د دې لپاره دا ډېر د خجالت ځای دی چې بهرنیان دو تغله وایي او دو د خپل وطن شتمنۍ او دارایان اغلا کوي او د رشوت په ډول یې خارج ملکونو په بانکونو کې ځای کوي دا د دې لپاره ډېر د خجالت ځای دی ځکه دو ځان ته عالمان قرآن او پروفیسران وایي او د افغانستان چارې په لاس کې نیولې دي. د افغانستان خلک د مافیا بانډ یعنی په منګولو کې لوېدلي دي. موږ خارجیان مداخله کوو چې موږ د دغې مافیایي ډلې د منګولو نه وژغوري.
زه نصرالله د غزنی ولایت او غز ولسوالۍ د راناخېلو لو د منطقې د پتی محمد خان د کلي اوسېدونکی یم. زه اول له هر څه مخته د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو سلامونه وایم. زه یوه غوښتنه لرم چې په افغانستان کې باید دا جنګ په پایان ورسیږي. نه په نه په دې کرزي صاحب ده، نه په نه په دې ملا عمر ده، نه په دې بل چا ده، نه دې بل چا ولې په دې باندې چې په دې کښې غیرې افغانان له بینه ځي.
زه عیسا خان د غزنی ولایت خبره کوم. زما دا پیغام دی چې دا جنګ او دا مړې دا ژوندي په افغانستان کښې کېږي. تاسې په زړې حالات خبرې کوئ، دا د نوي حالاتو څوک خبر شو که نه؟ موږ په کلي کښې یو سړی و، بیا یې خپل ښځو ته ویل وایي ورشه کور کښې مور ته دې وایي چې په تېرې وکړه د مړو شپه دی. هغه ویل وایي ژوندو دې لوژې مړه شو، مړو ته څه کوې؟ نو اوس هم د روسانو خو حالات تېر شو، د امریکایان جنګ و جنګلې به بند شي او که څنګه؟
دا دې موږ افغانستان ته دی د خدای رحم وشي. څوک وایي چې طالبان دي، څوک وایي چې حکومت ته، دا غواړم چې خدای پاک دې ربنه ورحمېږي او خپله دې خدای امنیت کرا ولی. نور و سلام.
بعد سلام را به کنار پیش چه در اغا مسلمان چه پشهادت رسولی و ملکی کسانی پشهادت رسولی دی نور و مسلمانان و وزلت یا تکان ور کرده دی ده همیت کرده تا دا وای ما دل تل پا سخت تکو دا اغا مسی غم دلائی ده ده زلت دوگو خلق ولی تکان نده ور کرده خو پا استلاب اغا ده ده اسکول خلق هم دا غی اغا ماشومان به هم دغه وي، هغه د ده د حکومت طرفداره به هم دغو کوچنیانو کله د زړه تکان ده ته نه دی ورکړی چې یو ګمره یو جاسوس یو چا وژلی یا د کړی ده ته هم د زړه تکان ورکړی ان دی بې خوبه کړی ان دی بې تابه کړی.
زه احمد دا چې زه د ازادۍ راډیو ټول پروګرامونه اورم ډېر خوشحاله یم. زه د افغانستان ټولو ډالر خوړو او مشرانو او خلکو ته دا وایم د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان وکړ. ټولو اسلامي او کفري هیوادونو د خپلو ګټو لپاره نارې وهلې چې دا ظلم دی، ظلم دی، ظلم وشو. مګر نن چې ټولو کفري او اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هره ورځ په لسګونو افغانان وژل کېږي، دا ظلم نه دی. د دې غریبو او دردېدلو افغانانو په حال فکر وکړئ چې یوه ورځ به داسې راشي نه به ډالر په کار شي او نه به د دنیا محبت د خدای جل جلاله په وړاندې به سر ټیټې ولاړ یاست.
شکیلا عزیزی خبر کن ما در ورکوری چارواک تا در غفته ندهد که در خدای کلیوز در قرآن کلیوز در مگدان وردگ و ولایت نخبر کنی در مگدان وردگ و ولایت که دوم را به امنیتی در تکر چک نشی و اطلاعی در خدای کلیوز در که در غرور نم فلوس که در خاند نم فلوس که در یارانو نم خلاص کو چه تا و گوری گوری دولادو نم خلاص کو ده زمانو نگیس سبگه گوری خوانده رنده ده کنی ده خدای پلیوز کرده یا تو تاین ده خدای پلیوز ده قرآن پلیوز ده که لید ده ملت رمه ده وخرا ده خدای ده قرآن پلیوز ده شفاره استیپا و که اولا تگد پختنا مخط اولاشا ده خدای که دواتان جور که چه و خلق خیری ندستا کو ده تازی ده رادیو آزادی نزکتا دیر مانم ده نوی دیر خواهی رادیو آزادی بکرم ده باور را که چه سلوری ساتا یور بودی
دا زادی او اوریدون کې په یو تیر پروګرام کې پر دې وژغیدو چې د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه بادغیس او زابل کې د بیرغونې روان بهیر پکې سیړل ساوي وو چرواک ویلی وو چې په زابل کې د بیرغونې کارونه زیات خو په بادغیس کې کارونه کم سوي دي تر دې پروګرام وروسته د ازادي اوریدون کې پروګرام ځینو مینوالو پر دې موضوع خپل پیغامونه ثبت کړي د زابل او بادغیس ترڅنګ د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم شکایتونه کړي چې په سیمه کې د بیرغونې کارونه نه دي سوي او له دې پروګرام څخه یې هیله کړې چې تر چرواکو پورې ژغ ورسوو
موږ د کرزي څخه دا خواهش لرو اجرستان مشواري ډېره ناکامه تاسو د نه دوا رسېږي او موږ لارې ماتې بندېږي که په دا لنډ وخت کې نه دوا د کلینیک پیدا کېږي نه شی پیدا کېږي سلام علیکم
زه محمد جمعت زبل شمولزول ولسوالۍ د جرکاریز د کلي اوسېدونکی یم زما پیغام دا ده چې زموږ په ولسوالۍ کې نه مکتب شته نه طالب چورت کې راوهي نه دولت چورت کې راوهي نو له دولت مې دا هیله ده چې زموږ مکتبونه که پر هر رقم یې خلاص دي چې کوچنیان هم د غیر ته ناست دي وسلام
زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه چې تاسې زموږ دغه پیغام و ولړو مقامات او مسؤول مقامات ته ورسوي او د هغوڅه وو پښته چې دا ولی دا حلقوي سړک نه جوړیږي سبب او عامل یې څه شي دا
سلام علیکم من جنید خلیل محمد صدیق ولایت جوزجان ولسوالی مردان څخه خبرې کوم مول دا مردان ولسوالی د چار کلی فکری په نامه یو څو کلی دي چې تقریبا شوروا سره کور دي تاغی گینا کلینک سا نا سڑک سا نا مکتر خیلچ نستا دی او نا دی چوب دی بیک کلی پشتن کری نمود آزادی را دون دا حیل کهو که جمعوز پیغام من دی و لڑو مقامات اور سوی او خپل یو خبریال دی راوست کری او تی دی دی غذا اتفخه راپور جور کی او لڑو مقامات دی غزو تی اور سوی
مرد حکومت مهربانی غواړو چې زموږ ته کیسونه را ایله کړي او برمې را ووایي مهربانی غواړو وسیله غواړو چې زموږ سره یو ښه ژوند وکړي موږ ډېر کمزوري یو زموږ د ولسوالۍ د جنډې د علاقهدارې د سړک د ډبرې دا دوه کاله مخته کې خو والي صاحب لغه مې دا خواهش دی چې دغه پیسې تا وخورې او که ته سولې چې دغه سړک اوس هېڅ کار نه پرې کېږي نه جوړ شو
زه حاجي ولیشا د سیند بندک د ولسوالۍ د ولسي شورا رئیس خبرې کوم چې زموږ په ولسوالۍ کښې د ارتي خارجي موسسې د خوا څخه یویشت پروژې د کار تر جریان لاندې دي د هرې پروژې اته ټکچران او سل نفره په کار بوخت دي زموږ په ولسوالۍ کښې ډېر ښه کارونه شروع دي تاسو د توجه څخه ډېره مننه السلام علیکم
زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه هغه سړی یم چې مخکې مې پیغام د سړک په باره کښې او د آبادۍ په باره کښې ایښی و چې محترم د خلکو استازی ملا ملنګ زما سوال ته جواب ووایي چې د دا یو ملک ته زه بلکې ملک نه یم ما د مرغاب ټوله خلک پېژني زه یو غریب دوکاندار یم زما پر دې ولس باندې زړه خوږېږي محترم وکیل صاحب ستا ولې زړه نه خوږېږي د بادغوس بېګناه خلک چې نن بمبارېږي او دا دوه کاله کېږي بمبار پر باندې کېږي په کومه ورځ تا خپل غږ ما غوندې پورته کوي او ودي ویل چې ولې داسې کېږي ولې د بادغیس خلکو سره داسې ظلم کېږي ما په سل تله
همدغه تلفونونه کړي او خپل غږ مې پورته کړی ده. محترم، ما خپل په دغه اقتصاد باندې خپل غږ پورته کړی ده، او پاتې سو دا کومه فاصله چې په منځ کې د دولت او د مرغاو د خلکو راغلې ده. په مرغاو کې پر یوې عریضې راکښلو باندې چې چا عریضه کښلې وای، عریضه کړې وای، بیا بېرته خپل دعوا پس کولای، 15,000 یا 10,000 روپۍ غوښته کېدې. څوک چې د مرغاو خلک طالبانو چې نن کوم حکومت دلته راوستلی ده، یوه روپۍ نه ورڅخه اخلي. د افغانستان خلک په سلو کې، بیا د مرغاو خلک په سلو کې نه نوي بېسواده دي. نړیوال کانفرانس، اسلامي کانفرانس او اسلامي دولتو د افغانستان و طالبانو ته قناعت ورنه کوي. آیا د مرغاو خوار خلک وجه طالبانو ته قناعت ورکوای چې دا څه کوي؟
خیر خان صاحب له بلوچستانه ټلیفون په لیکه در سره یم. تاسو راډیو له لارې مې واورېدل چې د زابل چارواکي دا خبره کوي چې موږ په زابل کې ډېر کار کړی دی، عملي پروژې مو عملي کړي دي، خو لیکن زه د زابل نه تازه راتلم، څه وایم چې په زابل کې کار نه ده سوی. ته زابل ولایت مرکز کلات کې کارونه سوي دي، او پاته د زابل په صحراو کې د شینمرغو ولسوالۍ، د شینکۍ ولسوالۍ او په نوبهار ولسوالۍ کې باندې هیڅ کار نه ده سوی، بلکې یو کلینیک د دې لخوا ته په شینکۍ ولسوالۍ کې جوړ شوی ده. هغه کلینیک کې سرکاري دوایانې خرڅېږي، بلکې یو ډاکټر د دې له طرف نه مقرره شوې ده چې هغه د کابل اوسېدونکي د هغه سرکاري دوایو خرڅوي، او که چېرې یو ښځه پر ماشوم باندې ناجوړه وي، هغه چې ورولي د هغه ته 15,000 پاکستاني کالدارې اخلي، او خلک مجبوره دي. مجبوره ته مه وایه چې غوښتلې، نو دا حکومت دې خلکو غور وکړي، او دا خلک ډېر مجبوره وو. هلته یو کلینیک نشته، بله لویه پروژه چې د هغه د زابل ولایت کوم لوی سړک چې د پاکستان درشم نښلي، د باجنی لویه لاره چې د هغه باندې کته کار نه ده سوی، او خلک دې د ستونزو سره مخامخ دي. پر باندې څه کار وشي، او دوه کاله کېږي دا سړک د هغې پروت دی، بس دا سړک جوړ شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي، او د دا زابل د خلکو لپاره د کلینیکونه جوړ شي، بلکې خاص کار د درې ولسوالۍ لپاره لکه نوبهار ولسوالۍ شوه، شمرزو ولسوالۍ شوه، او د شینکۍ ولسوالۍ شوه.
زه شاه زمي مې پاره باندې زنګ وهلی دی، زه یو پېشنهاد لرم د کرزي صاحب نه چې دا د غوربند سړکونه ولې نه پخېږي. البته کار جریان لري، خو ډېر کار ټول توان نه لري.
زه ناصر خان ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی، د رئیس صاحب دولت حامد کرزي نه مې دا خواهش ده چې په دې 8 کلونو یا 9 کلونو کې چې هر څه دې وکړه نورو ولایتو ته دې وکړه، ولایت کاپیسا ته هېڅ خدمت نه رسوي. دا فلحال هم صاحب د نوابات نه تر دیبالیو پورې سړک خام ده، او موږ د حامد کرزي نه دا خواهش ده چې سکالې باید د 2 میلیونه یورو ته ولایت کاپیسا ته وتلي دي، او آیا کان دې بل ځای وي، نو دغه موږ ته دغه اوبو نار چې اوس په اندازه دی سابق کې تقریبا 10 متره د بارو، او 4 متره چغوروالی، او اوس 1 متر د بار سوی ده، 1/2 متر د چغوروالی سوی ده. نو موږ غواړو چې حامد صاحب کرزي نه چې دغه پروژه موږ ته وباسي، او لوډر او دا شیان راولي چې دغه پروژه موږ ته غټه کړي. په میلیونو باندې کلفر دي، او ځمکې دي خړوبېږي، او دا د جوارو او د غنمو وخت کې موږ لکه بوټۍ دي اوبو سره مخامخ یو.
تازه دی او اوریجن کې پروگرام همدم را وو، تر بل پروگرام چې یو ځل بیا ستاسو خدمت راځم، تاسو پر لوی خدای سپارم.
ولے میں جو
سی سورخ پلے دنیا قیدا جانان جی پکی اسی سورخ پلے دنیا قیدا جانان 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 جانان
I'm not afraid.